سلامونه ستړي مشه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غا کړی چې سم دستی د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوي بندي کړی. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خبره شوې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تیرونی په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامی په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګ د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اعدام او همدارنګ نور ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې په اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلی متقی د روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان د ترهګرو له نوملړ ایستلې دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړې و او له دوی سره هر ډول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې و. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د بریټ د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره اتلس کلن حاجیزاده چې عبدالله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ بریټ لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او دسیسې جرم منلی. عبدالله چې د نیول کېدو پر مهال 18 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تیرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره هم موافقه کړې. د پنجشنبې په ورځ د عبدالله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاس هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 18 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه اوس مال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی و او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او برید ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 15 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارزوکی کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اوایلا د پنځمې ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سخت خوارزوکی او ډنګری څخه کړیږي. یونیسف ویلی دی چې د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې ماشومانو کې خوارزواکي مخ په زیاتې دوه د ملګرو ملتونو د ادارې د بشري بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي و چې ښایي د مرستو لړۍ د ښایي د خوارزواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر می میاشتې پورې بند شي. د ادارې ویلي و چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیرنه ارتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره د په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیرنه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرونه ته دا خبره وکړه. ښاغلی ترامپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسات باندې د اسرائیل د بریټ په مخالفت باندې وویلی نه غواړم چې د غبریټ رات کړم خو د غبریټ لپاره هم کوم بیړنه لرم ځکه فکر کوم ایران د دې چانسلری چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینه مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو لارې مسایل حل شي، خو هغه یو ور بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. خبرونه مواردل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التام لوستلی شي. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د مارچ له شلمې راهیسې ایران او پاکستان په لسګونو زر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه کړای شوې دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سندیزو حوزو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو دراوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مهم خراغلاستویم. تخنیکی چاری سید خادر جلالوف مختوری. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د روان کال د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستان په لسګونو زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمېر پنځه اویا کسان په بخښنې سره پنځه اویا فیصده خلک په جبري ډول له دغو هیوادونو ایستل شوي. اخوا په دوو ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 18 پر ریلیف باندې خپور شوی ویلي د مارچ له 16 تر اپریل 18 پورې 9300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 5500 کسان ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 28 اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له 16 وروسته نه تمدیدوي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 18 پورې له پاکستان بیا نږدې 4800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلي چې د دې کډوالو 50% ښځې او نجونې او 50% ماشومان دي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې د بی اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړي دي. یاد وزارت د اپریل په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو بیا میشتېدنې او د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یونیسیر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه بایزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر سخت وضعیت دی. ډیری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کیږي. ډیری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تروسه برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
پاکستان خواهش ماجر میاست که در این عرصه یک توجه شوه.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نو موري هم ازادي رادیو ته وویل
هسته موږ تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ شو چې اولیه ضرورت سره نو ته واخلو. نو په دغه وخرو کې ډېر په چلن کېږي د افغان مهاجرینو سره د ایران د حکومت مامورینو محصلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د موږ په حق کې لږ توجه وشي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي، چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د ستر محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان نور د دغه هیواد د ترګرو له نوملړ ایستلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د ستر محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارت چې پخوا د طالبانو غورزنګ په نوم یادېده د ممنوع ډلو له لیسخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړې. ښاغلی متقی همدارنګه زیاته کړې چې له یاد پریکړه سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د ستر محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې ستر محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه هیواد د ترګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د ترګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له دې سره تلدوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون لمخې د سزا وړ بللې و. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شو غونډو کې د طالبانو استازو ته ګډون بلنه ورکوله. د اسوشیټیډ پریس اژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز واک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته لدې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې کابل ونیو، روسی چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هېوادونو سره چین او متحده عربی امارات په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو قزاقستان او قرغزستان هم د طالبانو نمونه د ترګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخوانی جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړیو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوشیټیډ پریس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشې کېدو لامل دي. د آسیایي پروګرام د کړکېچ ګروپ یو جګپوړي شنونکی ابراهیم بهیس اسوشیټیډ پریس اژانس ته ویلي د ترګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترګرو له لیسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن هم اسوشیټیډ پریس اژانس ته ویلي د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي ګوګل منځیاته کړي چې کوګل من زیاته کړی چې د موسکاو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګل من په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد برامینځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکاو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګل من بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو ته وغیاست. اوس هم ورزو د طالبانو د حکومت لخوا د ازینو سیندیزو حوزو کې د سیلونو او بارانو راپورته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو، سختي واوري او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی لاسنیوي وکړي او غم یې وخوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي، خو خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وروستي خبرداري ته په پام ازادي راډیو ته وویل.
پټول کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50 سلنه خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې، خلک تل ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن شوی هم د دغه خبرداري له امله سخت اندېښمن دی.
نجات قدر نمیتونی چلی سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است.
مون زنونه نشدش غوریلی، مخکی هم سیلابونه را غلی و خلق خپلا اعمالونه لگو اخصر مخدی. فعلا نظمه که کرر شوی، حکومت دراشی لنگده دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
در اندخنی داسی محل مطرح کی که چیر طالبان در حکومت در اوبو و انرژی وزارت روان کال ده حمل میستی لعتویستم تر درسم پوری در افغانستان در سندیز و حوزو پزینو سیمو که در اوبو در کچی دلوری دو او در سیلابون و در راوتلو خبردارای ورکرائی دی. در وزارت در حمل په وویستم پخ پلا اکسپان لیکلی چه در اقلیم در بدلون او در هواد در هواپیزندن اداره در وراندوین لمخه در هریرود، شمال، کابل، پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو دراوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنجشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسی کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته لورتاک ډاډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپریل ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط ترڅنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل.
باید خلک اتعقل وکولی شي، هغه پیام سي حکومت ورکړي، هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي سي امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګان او موسسات اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جنان صاحب نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو ادعاوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وزلي او سرپناه یې ور وړاندې کړي خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان اتلس کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه طبعه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مهال ولس کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درسخي چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته له متحده ایالاتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سمدلاسه هغه ته بیرته نه دي ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 28 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوو، اوس مهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیې جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې دازي وکړي او پرې تر سره کړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په دازو سره لکتر لګه 2 کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو 40 کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی د فلوریدا په ایالتي پانتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول ویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر نه منل په مرمۍ وشتل شو او ټپی شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په پانتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې د بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د زینو اهداف لپاره کارولای شي. مگر ټوپک دازی نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر ځله اوریدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوه شوم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پانتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیې سره نږدې شوې چې له عملې محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پانتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي 2 کسان محصلین نه وو. دا پانتون د فلوریدا په کچه له لوی پانتونو دی چې لکتر لګه څلور څلوېښت زره محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې په کې 3 تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګار د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیايي خدماتونو به برخ شي. په افغانستان کې د دبليو ایچ او استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2-3 میلیونه نور کسان روغتیايي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیايي خدماتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیايي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2-3 میلیونه نور کسان هم له روغتیايي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډک کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې تقریبا واته نشته وو دا بنشوي نه پوي کوڅه لات دی کیدې چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تا و ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونې دي چې تقریبا موږ لس 15 میله بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونو سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو دراپورونو لمخې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیز جګړو لامل کمزور شوی د متحده ایالاتو د بهراني مرستو لزندولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال د جنوري په میاشت کې یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهراني مرستې وزندولې ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیايي نړیوال سازمان او د روغتیايي کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې روسيو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتیايي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي د کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې ونې مخکې وویل چې یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیايي خدمات ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو به برخې شي. چا ویلی چې د بودیجې د کمښت لامل به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1912 څخه ډېر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات پنړی کې د ټولو څخه زیات د شمسي سامانونو د استعمال په درجه کې لمړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار الادادی چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات یومدارنګ ډیره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2023 په نسبت په 2023 کال کې د المرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډیرواله راغله. جزئیات د عظمت علي شاه په دغه رپورت کې.
د نړۍ په توانای نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پرانا چلیدونکو سامانونه استعمالونکو لومبه هواد دي. اداره وایي چې د کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د شمسي سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی, ولې چې واپډه چې کومه ده هغه په 24 ghanto کې 2 ghante 3 ghante یا 4 ghante بجلی را پریدي, بقایا 22 ghante 20 ghante مونږ سره لوډ شیډنګ. انسان نن سبا ټول ضروریات چې کوم دي اپ